د ماشام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. دا خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. په تخنیکی برخه کې امان امیرزای راسره مرستندوی دی. السلام علیکم. تر خبرونو وروسته د افغان طالبانو د خپل منځي اختلافاتو په اړه د ولسمشر غنی د مرستیال ویان څرګندونې خبرو. خبرونه احمد تکل اوروي.
جمهوری ریاست وایي حکومت ژمن دی چې د کابل بانک په قضیه کې ښکېل کسان به حساب ورکونې ته کینوي. په کابل کې د امریکا سفارت نن په غور کې د یوې ځوان نجلۍ پر سنګسار خواشیني څرګنده کړه او د کردستان د کارګرانو وسلوال ګوند پی کی کی په ترکیه کې د یورخیز اوربند د پای ته رسېدو اعلان وکړ. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د افغانستان جمهوری ریاست وایي حکومت ژمن دی چې د کابل بانک په قضیه کې ښکېل کسان به حساب ورکولو ته کینوي. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمی نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د کابل بانک پوروړي به خپل پورونه ضرور ورکوي.
د یو موږ لا هم ژمنی او زموږ ژمنه د ټولو هغو کسانو د حساب ورکونې په اړه پر خپل ځای ده چې د کابل بانک د اختلاس په دوسیه کې شامل دي.
له دې مخکې د ښار جوړونې په یوه پروژه کې د کابل بانک د پوروړي خلیل الله فیروزي د پانګونې په اړه یو لړ انتقادونه شوي وو. په کابل کې د امریکا سفارت نن په غور کې د یوې ځوان نجلۍ پر سنګسار خواشیني څرګنده کړه. د سفارت په یو خبر پانه کې ویلي چې امریکا د ښځو پر وړاندې د تشدد د پیښو په غندنه کې د افغانانو تر څنګ ولاړه ده. په خبر پانه کې همداراز د ولسمشر اشرف غنی لخوا د دې پیښې د څېړنې لپاره د یو پلاوي د ګمارلو هرکلی شوی. نږدې یوه اونۍ مخکې د غور د مرکز فیروزکو ته نږدې په داسې یوه سیمه کې چې د طالبانو په لاس کې ده د رخشانی په نوم یوه 19 کلنه نجلۍ په دې تور سنګسار شوه چې له یو بل هلک سره نامشروع اړیکې لري. ډاکټر شوی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په مشرۍ یو پلاوی راتلونکي اونۍ هند ته ولاړ شي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ نن ازادۍ راډیو ته د دې پلاوی د سفر د هدف په اړه معلومات ورکړل.
د وی موږ په سیمه او نړۍ کې له ټولو دوستو هیوادونو تل خوش دي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د محاربوي وړتیاو په لوړولو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. بې له شکه په دې سفر کې به د افغان هوایي ځواکونو د تجهیز لپاره د هند مرستې په اړه خبر وسي.
په دې اړه چې افغان پلاوی به له هند څخه دقیقا کوم تجهیزات وغواړي تر اوسه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د هیواد لومړی میرمن رولا غنی وایي ماشومان د افغانستان راتلونکي جوړوي او باید د هغو تعلیم ته لازمه پاملرنه وشي. میرمن غنی نن په کابل کې د ماشوم د لومړنۍ ترانې په د پرانیستو په غونډه کې د وینا پر مهال هیله څرګنده کړه چې افغان ماشومان به په راتلونکي کې د افغانستان لپاره ستر افتخارونه راوړي. دا په داسې حال کې ده چې اوسمهال په میلیونونو افغان ماشومان د نامنیو او بېوزلۍ له کبله له ښوونې او روزنې بې برخې دي. له ازادي راډیو د خبرونو دوام ته پام وکړئ. د پاکستان د لاهور ښار د یوې فابریکې د ودانۍ له کنډوالو څخه د لسګونه کسانو د ژغورنې عملیات دوام لري. لږ تر لږه شل کسان د دې ودانۍ د شلو کسانو مړي وبخښي د دې ودانۍ له کنډوالو څخه راایستل شوي. د لاهور په یو سیمه ییز چارواکي قاري علم شیر د ازادي راډیو مشال څنګه ته په دې اړه وویل. موږ د شاوخوا شلو کسانو مړي راایستلي دي. د پاوځ، ملکي دفاع، د ژغورنې د ډلو، پولیسو او نورو ادارو کسان دلته هلې ځلې کوي. د ژغورنې عملیات روان دي او وخت به ونیسي. د ژغورنې د عملیاتو په نتیجه کې تر اوسه سل کسان ژغورل شوي، خو چارواکو که څه هم ویلي چې ښایي په دې ودانۍ کې به د پیښې پر مهال شاوخوا یو نیم سل کسانو موجود و. کارګران وایي چې ښایي دا شمېره تر دې هم لوړوي. روسیې د دې هېواد د مسافر وړونکي الوتکې د نسکورېدو د پیښې د عواملو په اړه غیر رسمي ادعاوې رد کړي او تشې آوازې بللې. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف نن وویل د دې پیښې اصلي علت یوازې د رسمي څېړنو له پای ته رسېدو وروسته روښانه کېدای شي. د روسیې صدراعظم دیمیتری میدویدف هم نن وویل چې د پیښې د عواملو په اړه نظر څرګندول له وخته مخکې دي. له دې مخکې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي و په غالب ګمان دا الوتکه به د بم د چاودنې په نتیجه کې نسکوره شوې وي. د کوردستان د کارګرانو وسلوال ګوند پی کے کے په ترکیه کې د یو اړخي زوربند پای ته رسیدو اعلان وکړ. پی کے کے په یو بیان کې چې نن د کوردانو فیرات خبری اژانس خپور کړ، ویلي چې د دې پریکړې علت د ترکیه د حکومت لخوا د ډلې پر ضد د پوځي عملیاتو دوام دی. پی کے کے د عمومي انتخاباتو پر مهال یو اړخي زوربند اعلان کړی و. د کوردستان د کارګرانو ګوند وایي په انتخاباتو کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند له بریا وروسته ښکاري چې په ترکیه کې د جګړې حکومت واکمن شوی. د بوسنیا یوې محکمې یو دینی عالم په سوریه او عراق کې افراطي ډلو ته د داوطلبانو د استخدام په خاطر په 9 کاله بند محکوم کړ. قاضي امیلا هوسکیچ وویل چې بوسنیایي دینی عالم حسین بوسنیچ د اسلامي دولت ډلې لیکو ته د ځوانانو د استخدام لپاره په مهارت سره تبلیغ کاوه. د بوسنیا د وګړو تقریبا نیمای برخه مسلمانان دي. پولیس وایي په تیرو 3 کلونو کې شاوخوا 200 بوسنیایان سوریې ته تللي چې له دې ډلې یوازې 50 بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي او تقریبا 30 وژل شوي. او د قرغیزستان پارلمان نن تیمیر ساریف یو ځل بیا د صدر اعظم په توګه وټاکه او کابینه ته یې اعتماد رایه ورکړه. د اقدام وروسته له هغې کیږي چې د ولسمشر المازبیک اتمبایف پلوي ګوندونو د تیرې میاشتې په عمومي انتخاباتو کې په پارلمان کې اکثریت وګاټه. ساریف له مې میاشتې راهیسې د صدر اعظم په توګه کار کوي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. طالبان دوډل شوی افغان حکومت وایي چې د دوی واک د نورو په لاس کې دی. وړاندې په دې اړه د ولسمشر غنی د مرستیال بیان څرګندونې خپرو. بیا به واوري چې افغان حکومت وایي د هغو اوازو پر بنسټ یې په بغلان او بدخشان کې څېړنې پیل کړي چې وایي طالبانو ته په الوتکو کې وسلې او مهمات راوړل کېږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار هند ته روان دی.
در این سفر در مورد کمک های جمهوری هند در خصوص تجهیز نیروهای هوایی افغانستان بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت.
په دې خبری مجله کې به دا هم واوري. د افغان ماشومانو لپاره د نوي سرود د خبرېدو په غونډه کې د افغانستان لومړی میرمنې هم برخه واخیسته. په دې خبری مجله کې مولدي هم خبرو چې روسي پلي ځواکونه په سوریه کې ځای پر ځای شوي. د خبرونې په روسیو کې مو د لوبو ډګر ته ورولو او په کابل کې مو د کرکټ د شپږیزې سیالۍ له وروستیو نتیجو او سبانیو لوبو خبرو. د افغانستان جمهوری ریاست د وسلوالو طالبانو نوی مشرتابه ته په اشاره سره وایي داسې ډلې شته چې دغه کسان د افغانستان پر ضد استعمالوي. د ولسمشر د ویان مرستیال نن په کابل کې وی خبري ناسته وویل چې د دغو کسانو په برخه کې پریکړې بل ځای کیږي او له دوی څخه یوازې د وسیلو په ډول کار اخیستل کیږي. اجمل تورمان له کابل راپور لري.
په داسې حال کې چې وسلوال طالبان په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونو په هدف دوه ډلې شوي دي، د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د دغو ډلو په برخه کې پریکړې په نورو ځایونو کې کیږي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته د دغه مطلب په څرګندولو سره وویل چې دغه ډلې آگاهانه او یا هم ناآگاهانه د پردیو اهداف تعقیبوي. ښاغلی هاشمی وسلوالو طالبانو ته په خطاب کې وویل چې دوی باید د ملا عمر د مړینې د خبر له پټولو پوښي چې په تیرو 2 کلونو کې د دوی د مشرتابه لخوا ورسره لویا دوکه شوې ده.
ګروههای هستند که ازشان آگاهانه و یا ناآگاهانه
ځینې ډلې شته چې په پوهې او یا هم ناپوهۍ سره د پردیو د ګټو لپاره ترې استفاده کیږي. غواړو چې دا یو ځل بیا دوی ته ورسوو چې پریکړې په نورو ځایونو کې کیږي او تاسو یوازې فریب خورئ او ستاسو څخه یوازې د نورو د وسایلو په توګه استفاده کیږي.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ملا محمد رسول اخوند په مشرۍ د طالبانو یوې بېلې شوې ډلې د جلا فعالیت اعلان کړی دی چې د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر غړو دا د سولې د پروسې په وړاندې یو خنډ ګڼلی دی. راپورونه وایي چې افغانستان له 4 لسیزو راهیسې د سیمې او نړۍ د نیابتي جګړې په میدان بدل شوی چې ډېری افغانان ورڅخه اغېزمن شوي دي. سید ظفر هاشمی همدې موضوع ته په پام وایي چې په افغانستان کې روانه جګړه کورنۍ اړخ نه لري، بلکې ځینې هیوادونه غواړي په دغه هیواد کې د جګړې د اور په بل ساتلو سره خپلو اهدافو ته ورسیږي.
جنگی را که امروز ما در افغانستان با او مواجه هستیم،
دغه جنگ سره چې نن په افغانستان کې مونږ مخ یو، یوازې د افغانستان کورنۍ جنگ نه دی، هغه چچنی، پاکستانی یا د منځنۍ اسیا څوک چې راغلي هغه اصلا د افغانستان سره هیڅ لیوالتیا نه لري. دوی غواړي یوازې اخلال جوړ کړي او زموږ امنیت خراب کړي او د افغانستان څخه د خپل هدف په ډول چې له افغانستان بهر لري استفاده وکړي. دا موضوع سیمیزو بحثونو، مرستو او اقداماتو ته اړتیا لري. کله چې د افغانستان پلاوی هند ته سفر کوي، د تروریزم سره د مبارزې په لارو چارو خبرې کوي.
ښاغلی هاشمي وویل چې افغانستان د سیمې او نړۍ د نورو هیوادونو په شان کولی شي چې د نورو هیوادونو سره اړیکې ټینګ او د هغوی په مرسته د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه وکړي. په ورته وخت کې کارپوهان د حکومت نه غواړي چې په خپل بهرني سیاست کې بدلون راولي او له نړیوالو کنوانسیونونو نه په ګټې اخیستنې سره په هیواد کې اوسمهالې نیابتي جګړه پای ته ورسوي.
په راپور کې مو د افغانستان د ولسمشر د مرستیال ویان سید ظفر هاشمی څرګندونې اورېدې چې وی ویل له طالبانو پردي د افغانستان پر ضد استفاده کوي. یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې د طالبانو له دوه ډلې کېدو سره شایي په د سولې خبرې په منفي ډول متاثر شي. سید اکبر هغه د طالبانو یو پخوانی چارواکی په دې اړه وایي:
هیڅ شک شبه نشته چې افغانستان خلک په اوسني حال کې بل شي ته تللي نه دي، صلح ته تللي دي چې په افغانستان کې صلح راسي. خودونی ویلی سم عمل ته به موږ وګورو چې په عمل کې به څنګه سي. خودونی بیا هم وایم که چیرې دوه د ادرسي د صلح د مذاکراتو خبره به ډېره مشکلې په افغانستان کې د دوه ادرسو سره. خدای دې وکړي چې یو ادرس یې د صلح لپاره دوی د صلح په وجه باندې د افغانستان د ملت او دولت د مشکلاتو په وجه باندې خپل یووالي سره اعلان کړي، بیرته سره یو شي او چې ادرس یو شي د شلې د پاره. او دوی وویل سم چې خپل محمد منصور په وخت کې عملا هغه و چې په اسلام آباد کې یا مثلا په مری کې هغه جلسه وسول.
بیا هم د طالبانو په ارتباط د افغانستان دفاع وزارت وایي چې یو ځل بیا د بغلان او بدخشان ولایتونو کشفي او استخباراتي ارګانونو ته لارښوونه شوې چې په خپلو ولایتونو کې وسلوالو مخالفانو ته د الوتکو له لارې د مهماتو د رسولو د اوازو څېړنه وکړي. دا څېړنې وروسته تر دې پیل شوې دي چې په دې وروستیو کې په ولسي جرګه کې د بغلان یو استازي وسلوالو طالبانو ته د مشکوکو الوتکو له لارې د مهماتو د رسولو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پورا پور کې.
وروسته له هغې چې د افغانستان په یو شمیر شمالي ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو حملو زور واخیست، ورسره یو ځل بیا داسې انتقادونه مطرح شول چې ګواکې وسلوالو مخالفانو ته د مشکوکو الوتکو په واسطه د هوا له لارې پوځي اکمالات ترسره کیږي. خو د افغانستان دفاع وزارت دا یوه شایعه بولي او وایي چې په دې برخه کې کره اسناد موجود نه دي څو ثابته کړي چې طالبانو ته د هوا یا له بلې لارې اکمالات ترسره کیږي.
په بدخشان ولایت کې مهم کشفي ارګانونو ته لیکلي او دوی د بدخشان سیمه ییزو ارګانونو سره په اړیکه کې دي. په بغلان کې هم تېره ورځ دا ډول مسله مطرح شوې ده. نن سهار مو کشفي او استخباراتي ارګانونو ته دا موضوع سپارلې ده چې دوی په دې برخه کې څېړنه وکړي او وګوري چې دا دروغ ده که رښتیا.
د دې وزارت ویان دولت وزیری د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم له دې وړاندې د ځینو ولایتونو سیمه ییزو چارواکو دا څرګندونې رد کړې وي، خو یو ځل بیا د دې ولایت چارواکو ته په دې اړه د پراخو څېړنو لارښوونه شوې ده. دا څرګندونې وروسته له هغې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې په ولسي جرګه کې د بغلان یو استازي وسلوالو طالبانو ته د مشکوکو الوتکو له لارې د مهماتو رسولو په موضوع اندېښنه ښکاره کړه. د ولسی جرګې یاد غړی ټینګار کوي چې په خپلو سترګو یې لیدلی چې د دې ولایت په ډنډیغوري ولسوالۍ کې مشکوکو الوتکو وسلوالو مخالفانو ته پوځي مهمات لیږدول. له دې وړاندې دې ته ورته اندېښنې هم مطرح شوې وې چې تاجکستاني الوتکې له بدخشان ولایت څخه کاني مواد انتقالوي او همدارنګه وسلوالو مخالفانو ته پوځي مرستې رسوي. همداراز ویل کېدی چې له دې سربیره یو شمیر مشکوکو الوتکو په بدخشان، بغلان، د پکتیا په زرمت او لوګر ولایتونو کې وسلوال طالبان اکمالول. که څه هم د بدخشان ولایت چارواکو دا مسله رد کړي، خو اوس د بغلان چارواکي وایي چې په دې اړه کوم اسناد نه دي موجود چې یاد موضوع ثابته کړي. د بغلان د امنیت قوماندانۍ د امنیت آمر عبدالرشید بشیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تر کومه چې امنیتي ځواکونه پوهیږي دا تر یوه موضوع شایع ده او موږ هم دا ډول شایعات اورېدلي دي. د ځینو په اړه مو څېړنې هم کړي، خو څه مو نه دي ثابت کړي چې تیاری دي کېناستلې وي او دا کار دې ترسره کړی وي. تر اوسه په دې اړه څه مستند شی په لاس نه دي راغلي. د بغلان امنیتي ځواکونو دا موضوع څېړلي او اوس یې هم څېړي.
له بل پلوه ولسي جرګې هم دې موضوع اندېښمنه کړې ده او د دې جرګې دفاعي او د کورنۍ امنیت کمیسیونونو ته یې دنده سپارلې چې د امنیتي او کشفي ارګانونو مسؤلین په دې اړه خپلو کمیسیونونو ته ورو غواړي او پوښتنې ورنه وکړي.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ایم اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
تمه د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر هند ته ولاړ شي او په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا وایي چې په دې سفر کې به ښاغلی اتمر له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمه ییز اجماع د بللو تر څنګ هڅه وکړي چې د افغان هوایي ځواک لپاره مرستې جلب کړي. صفی الله سنکزی له کابل راپور لري.
هند ته د ملي امنیت شورا د پلاوی له کیدونکو سفر داسې ښکاري چې افغان حکومت د پاکستان له دوګونی سیاست زړماتي شوی دی او اوس غواړي چې له تروریزم سره په سیمه ییزه مبارزه کې د هغه د سیال هند مرسته وغواړي. د ملي امنیت شورا ویاند او مطبوعاتي سلاکار تواب غورزنګ وایي چې تمه ده د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر هند ته سفر وکړي او په افغانستان او سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له هندي چارواکو سره وغږیږي. ښاغلی غورزنګ که څه هم ازادي راډیو ته دغه سفر زیات جزئیات روښانه نکړل، خو ویل چې د افغان هوایي ځواکونو لپاره د مرستې جلبول به د افغان او هندي چارواکو په خبرو کې شامل وي.
در این سفر در مورد تهدیدات تروریسم برای
خلای غورزنگوی په دغه سفر کې به د سیمې لپاره د تروریسم په غواخونو خبري وشي. بل شکه په دغه سفر کې به د افغان هوایي ځواکونو د تجهیز لپاره د هند حکومت د مرستو په اړه هم بحث وشي.
بحث او تبادل نظر صورت خواهد گرفت.
په دې وروسته کې هندي رسنیو د دغه هیواد د چارواکو په حواله ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر او د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی به د نومبر په 8 هند ته ورشي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خاغلی کرزی د ګډ سفر خبره ردوي. دغه وزارت ویان چې مستغنی د مرستیال حکمت خلیل کرزی د سفر نیټه د نومبر 18 بولي خو جزئیات نه بیانوي. لدی مخکې افغان حکومت له هند سره یو امنیتي تړون لاسلیک کړی او چې لمخې باید د هیواد افغان پوځیان ته هیڅ کړی وای. خو د ملي وحدت حکومت چارواکو ورسته له هغه چې له اسلام آباد سره اړیکې زیاتې کړي دغه تړون د عملي کېدو لټه ترې پاتې شوه. د ملي امنیت شورا د سلاکار دا سفر به روښانه کړي چې هند څومره له افغان پوځیانو سره مرستې ته زړه ښه کوي. یو شمېر کارپوهان او د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړي له هند څخه د تروریزم په برخه کې د مبارزې غوښتنه په پاکستان باندې د افغان حکومت د فشار راوړلو یوه نښه بولي او وایي چې دغه کار به په سیمه کې د تروریستانو د پټنځایونو په لمنځه وړلو کې اغیزمن تمام شي. د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړي علي اکبر قاسمی ازادي راډیو ته ویل
افغانستان نننۍ شرایط کې خصوصا په نظامي تجهیزات کې بیا هم بسره دی. یعنی په هوایي تجهیزات کې شدیدا نیاز لري. زموږ ملي وجود په هوایي قوه کې باید سمبال او تجهیز شي. هر بار ګوندیان سمبالولو کې خصوصا د هوایي په قوه کې موږ سره همکاري وکړو، ملاقاتونه استقبال کوو او مننه کوو.
د ولسی جرګې غړي او کارپوهان ټینګار کوي کچیرته افغان حکومت غواړي چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خیل استراوړنې ولري، باید هند ته په یوې قوي اجنډا ورشي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د یو شمېر سیاسي ګوندونو، سازمانونو او مدني ټولنو ګډه غونډه نن په کابل کې جوړه شوه. په دې اړه له خان محمد سین څخور.
د افغانستان د مختلفو سیاسي ګوندونو او سازمانونو استازو په هیواد کې روانه نامنې او ناوړه سیاسي او اقتصادي وضعیت د ملي یووالي د حکومت کمزوري وبلله او ویل چې په هیواد کې د یو مثبت بدلون لپاره پکار ده چې ټول فعال سیاسي ګوندونه د یو واحد پلان په اساس د هیواد د سولې او پرمختګ لپاره په ګډه سره عمل وکړي. دا غونډه چې د عبدالستار سیرت په مشرۍ د افغانستان د حرکت وحدت او ازادۍ د ګوند لخوا بلل شوې وه، د مختلفو ګوندونو لسګونو استازو په کې برخه اخیستې وه. د دې ګوند د سیاسي کمیټې رئیس محمد هارون بارکزی وویل
ارادی مو بخاطر تحفظ مرافع ملی ایجاد
د ملی ګټو د ساتلو لپاره زموږ اراده د مشرانو په لارښوونه د ملی یووالي ټینګول او همدارنګه د خلکو د سیاسي پوهې لوړول او ځوانانو ته د کار د زمینو برابرول دي. موږ تصمیم نیولی چې د روانو هڅو په نتیجه کې به هدفونو ته ورسیږو.
په جوړې ناسته کې د سیاسي ګوندونو او سازمانونو استازیو په هیواد کې د ملي یووالي، سولې او پرمختګ لپاره مختلف نظریات وړاندې کړل. د کابل پوهنتون استاد او د واحد افغانستان د ملي حرکت د ګوند غړي طاهر هاشمی وویل اوس د دې وخت را رسیدلی چې په هیواد کې فعال سیاسي ګوندونه په یو فدراسیون کې سره راټول او د ملي ګټو د ساتلو لپاره په ګډه سره عمل وکړي.
ما باید یک فدریشن سازمانی را تشکیل بدیم.
موږ باید یو سازمانی فدریشن جوړ کړو. دا فدریشن به د سیاسي ګوندونو د ائتلاف په معنا نه وي، بلکې د فدریشن غړي ګوندونه به داخلي استقلال ولري، خو په ملي موضوعګانو او پریکړو کې به په ګډه سره تصمیم نیسي او ګډ عمل به کوي.
د غونډې تنظیمونکو وویل د غونډې په پای کې به د ټولو ګوندونو او سازمانونو نظریات، غوښتنې، انتقادونه او وړاندیزونه راټول او په نتیجه کې به داسې یوه لاره غوره شي چې د هیواد او خلکو ښېګڼې پکې نغښتې وي. کارپوهان د دې ډول ناستو او د نظریاتو د تبادلې هرکلی کوي، خو تاکید کوي چې سیاسي ګوندونه د قومي، ژبني، مذهبي او سیمه ییزو تعصبونو پرته د یو ځانګړي هدف لپاره چې هغه په افغانستان کې د روان نامناسب وضعیت پای ته رسول دي، په صداقت سره عمل وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2019 په ټول افغانستان کې اوري. دا ازادي راډیو په روانه خبري مجله کې به وړاندې واوري.
په 2014 کال کې نړیوال جام ده چې هغه هم شله هوري زدي. د افغانستان کرکټ بورډ به په مجموع کې د دغه لوبډلو نه هم هغه نوي ځوانان چې په دغه سیالیو کې ښه وځلیږي، انشاءالله ولادیز په نړیوال جام کې به هم دوی ته په ملي لوبډله کې ځای ورکوي.
د کرکټ د روانو سیالیو په اړه چې په کابل کې روانې دي، وړاندې پرې خبري مجله کې اورېدلی شي. ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو. د افغانستان لومړی میرمن له افغان زده کوونکو غوښتل چې درس ولولي او په خپل زیار او کوشش سره هیواد ته ویاړونه ور په برخه کړي. رولاخنی دا څرګندونې نن د ماشومانو د لومړني سرود د افتتاح د مراسمو پر مهال وکړې. په دې اړه له رحمت افغان اورو.
په داسې حال کې چې د هیواد په ځینو سیمو کې د جګړو له امله د افغان زده کوونکو پر مخ ډیری ښوونځي لا هم تړل سوي پاتې دي، د هیواد لومړی میرمن له زده کوونکو غواړي چې په خپلو درسونو کې زیار او هڅه وکړي. رولا غنی د پنځشنبې په ورځ د ماشومانو د لومړني سرود افتتاح په مراسمو کې وویل چې د هیواد ښه راتلونکی د افغان ماشومانو په باکیفیته تعلیم او ښو اخلاقو پورې اړه لري.
این وطن به شما تعلق دار،
دا هیواد په تاسې پورې اړه لري او تاسې یاست چې تاریخ جوړوي. زه پوهیږم ټولې هغه ستونزې چې تاسې ورسره لاس او ګریوان یاست، کولی سي په خپل زیار او هڅو سره خپل هیواد ته لوی ویاړونه راوړي او پرې نږدې چې د هیواد دښمنان ستاسو د پرمختګ مخه ونیسي.
په افغانستان کې د پوهنې وزارت، د موسیقي ملي انسټیټیوټ او له ماشومانو څخه د ملاتړ د نړیوالې ادارې د هڅو په نتیجه کې د ماشومانو لپاره د لومړي ځل لپاره سرود جوړ شو. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ رئیس ناصر سرمستوای چې یاد سرود به افغان زده کوونکو نور هم درس لوستلو ته وهڅوي.
تمام طرح پلان
د افغان ماشومانو د سرود ټول پلانونه او طرحې دادی چې موږ سدولو کولای سو خپل ماشومان او تنکی ځوانان وهڅو چې په افغانستان کې پاتې شي. د دې سرود پیغام دادی چې ماشومان ته استقامت او هیله
ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په دې وروستیو کې له افغانستان څخه ځوان نسل د تېښتې په حال کې دی. د دې وزارت مرستیال همایون جیلانی له مدني ټولنو فعال ځوانانو وغوښتل چې د خلکو د ذهنیتونو په روښانه کولو کې مرسته وکړي، څو پردیو هیوادونو ته له تګ څخه ډډه وکړي. د راپورونو له مخې روان کال څه باندې 100,000 افغان ځوانان اروپایي هیوادونو ته تللي چې ډیری یې د ښوونځي زده کوونکي دي. د چارو کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې په هیواد کې د باکیفیته ښوونې او روزنې لپاره نه ستړي کېدونکي هلې ځلې وکړي او زده کوونکو ته د درس لوستلو یو منظم او خوندي چاپیریال رامنځته کړي.
د افغانستان د لومړي میرمن رولا غنی څرګندونې مو په راپور کې واورېدې. مریم منصف په 1996 میلادي کال کې چې طالبانو کابل ونیو 12 کلنه وه او دا هغه مهال د خپلې کونډې مور او دوه خویندو سره کاناډا ته ولاړه. دې پرون د کاناډا په نوي حکومت کې د ډیموکراتیکو انسټیټیوټو د وزیر په توګه لوړه ترسره کړه. په دې اړه تفصیل له فرشتي جلال څخه.
مریم منصف په هرات کې پیدا شوې او په ډیر ماشومتوب کې پلار مړ شوې ده. د خپل مرکو کې ویلي چې د پلار د مړینې په اړه دومره خبره ده چې د هرات او ایران پر پوله وشتل شوې ده. منصف یو لس کلنه وه چې له خپلې کونډې مور سره د ایران، پاکستان او اردن له لارې کاناډا ته کډواله سوه. دی په کاناډا کې تعلیم کړی او د سره پشمینه په نوم د وی خیریه ټولنې غړی ده چې په افغانستان او د نړۍ په نورو سیمو کې ښځو ته مرستې کوي. دا له نږدې و میاشتو راهیسې د کاناډا د لیبرال ګوند غړیتوب لري چې څو ورځې مخکې په همدې ګوند کې د پارلمان یوه چوکۍ وګټله. د کاناډا نوی صدر اعظم چې د لیبرال ګوند مشر دی د خپل نوی حکومت په چوکاټ کې د دیموکراتیکو انسټیټیوټونو وزارت مریم منصف ته ورکړ. مریم منصف پرون د کاناډا د نوی حکومت د یو دیرش کسیزه کابینې د غړي په توګه د خدمت لوړه وکړه. منصف چې ماشومتوب یې په هرات او بیا په ایران کې تیر شوی وایي چې د کاناډا په حکومت کې خپل ځای ته د یوه ستر امتیاز او ستر افتخار په توګه ګوري. دا چې د ماشومتوب یوه موده په ایران کې د غیر قانوني کډوالو په توګه ژوند کړی وایي، مور به یې په ایران کې د ژوند لپاره ډیر زیات زحمت ایست، خو په هغه هیواد کې درناوی نه کېده او هره شیبه له تحقیر سره مخامخ و. مریم منصف له کاناډا د هیوینګټن پوسټ خبرونې خبریال ته په مرکه کې ویلي چې مور یې بالاخره په 1906 میلادي کال کې پریکړه وکړه چې کاناډا ته کډه سي. دا اوسمهال په کاناډا کې د نوې معرفي شوې کابینې تر ټولو ځوانه وزیره ده. د مریم منصف او د هغې د کونډې مور مبارزه د نړیوالو لپاره شاید افغانستان د ښځو د وړتیا یو مثال وګڼل شي.
خبری مجله اوري.
یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي وویل چې روسي د سوریې هم سوهما شهرونو ته څیرمه درنې وسلې او پولیس ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. په دې اړه تفصیل له فریبا ظاهره.
د اروپا او یورو ایشیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله ویکتوریا نولند د سوریې هومس او هما شهرونو ته څیرمه د روسي ځمکني ځواکونو د ځای پر ځای کېدو خبره پرون چهارشنبه د استازو مجلس د بهرنیو چارو کمیټې ته کړې ده. په دې کمیټه کې له دې سره د منځني ختیځ په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله آن پاترسن هم ګډون درلود، چیرې چې د سوریې په چارو کې د امریکا د ادارې ستراتیژۍ تر انتقاد لاندې ونیول سو. ویکتوریا نولان د کمیټې ته وویل اوس روسیه د هما او همس شهرونو شاوخوا ته خپلې درنې وسلې او نورې مځکني قوا ولیږي او تر ډیره د بریدونو په مقابل کې خپل سرتیري ډیروي. نولان زیاتوي چې روسیه په وروستیو پیښو کې ډیرې پیسې هم لګوي چې په ورځ کې له 2 تر 4 میلیونو ډالرو پورې رسیږي. مسکو د ولسمشر بشار الاسد د رژیم د یو متحد په توګه له لسیزو راهیسې په سوریه کې خپل پوځي حضور ساتلی دی، خو په هغه هیواد کې د هوایي بریدونو له پایله د خپلو ډیریدونکو ځواکونو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي. د پنټاګون چارواکي اټکل کوي چې د دغو ځواکونو شمیر شاوخوا 2000 ته رسیږي. په سوریه کې د روسیې هوایي بمباري د سپتمبر پر 1.5 نیټه پیل شوې او له هغه وخت یې سلګونه بریدونه کړي دي. پاترسن د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو چارو کمیټې ته وویل چې د روسیې پوځي مداخله د سیمې مخکنی وضعیت په خطرناک ډول لا نور هم پیچلی کړی دی. دا وایي د روسیې په دغو بریدونو کې تر 90% د سوریې د حکومت منځلارې مخالفې ډلې په نښه شوې دي. دا وایي مسکو ادعا کوي چې د دوی بریدونه پر تروریستانو متمرکز دي، خو تر اوسه په سوریه کې د دوی په 85% تر 90% بریدونو کې د سوریې منځلارې مخالفې ډلې وشتل شوې دي او په دې کار کې ملکیان هم وژل شوي. زموږ له ټینګار سره سره مسکو تر اوسه د اسد د رژیم هغه بمباري هم نه دي درولې د سوریه پر خلکو یې کوي، نو ځکه موږ پوهیږو چې د روسیې لومړنی هدف دا دی چې دغه رژیم پر خپل ځای پاتې شي. امریکایي چارواکي وایي د روسیې په بریدونو کې هغه منځلارې مخالفې ډلې هم په نښه شوي چې د امریکا لخوا روزل شوي او وسلې ورکړل شوي دي. په سوریه کې د روسیې په پوځي قواو کې پرمختللي جنگي الوتکې، د الوتکو ضد توغندوی سیستمونه، ټانکونه او زرهي وسایط شامل دي.
د کرکټ د شپږیزو د سیالیو د درېمې ورځې په لړ کې په لومړۍ لوبه کې د امونی هنګان ټیم وتوانېده د بوس ساتونکو ټیم ته ماتې ورکړي. نورې څه نتیجې رامنځته شوې دي؟ له ابراهیم صافي څخه اورو.
د کرکټ د پنځشنبې د ورځې د سیالیو په لړ کې د امونی هنګانو ټیم د بوس ساتونکو او د سپین غارز ماریانو د کابل مشل ټیم ته ماتې ورکړه. په لومړۍ لوبه کې چې د امونی هنګانو او بوس ساتونکو ټیم ترمنځ وشوه، په سر کې د بوس ساتونکو ټیم بیټنګ وکړ. سیال ټیم ته د سلورو لوبغاړو په سوځېدو 101 منډې هدف وټاکه چې وروسته د امونی هنګانو ټیم لوبه پیل کړه. د 5 لوبغاړو په سوځېدو یې په 13 اورونو کې یاد هدف پوره او لوبه یې وګټله. دوهمه لوبه د سپین غرس ماریانو او کابل مشل د ټیمونو ترمنځ وشوه چې لومړی بیټنګ د کابل مشل ټیم وکړ. د 10 لوبغاړو په سوځېدو یې په 13 اورونو کې 115 منډې هدف وټاکه، خو کله چې د سپین غرس ماریانو ټیم میدان ته راغی په 15 اورونو کې د 6 وکټو په توپیر لوبه وګټله. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ به 10 ورځې دوام وکړي او له دې لوبغاړو نه به غوره سیری انتخاب او د 2014 کال په شل ورځ سیالیو کې به ورته چانس ورکړل شي.
په 2014 کال کې نړیوال جام ده چې هغه هم شل هوري زدي. نو د افغانستان کرکټ بورډ به په مجموع کې د دغه لوبډلو نه هم هغه نوي ځوانان چې په دغه سیالیو کې ښه وځلیږي ان شاء الله عزیز په نړیوال جام کې به هم دوی ته په ملي لوبډله کې ځای ورکړي.
ټاکل شوی چې سبا د جمعې په ورځ به لومړۍ لوبه د سپین غر او مسیانک ټیمونو ترمنځ وي او دوهمه لوبه د بند امیر او کابل مشل د ټیم ترمنځ ده چې د یو بل په وړاندې به ولوبیږي. د کرکټ د شپږیزو دغه سیالۍ چې شپږو ټیمونو پکې برخه اخیستې دوه ورځې وړاندې پیل شوې چې نن یې درېیمه ورځ وه. تر دې دمه په دغو سیالیو کې د بند امیر، مسی عینک او امو نهنګانو ټیمونه دوه دوه امتیازونه لري.
له همدې سره د خبري مجله سرته ورسېده. بل خبري مجله فرشته نگاه تاسو ته وړاندې کوي. استودیو ته بخیر راغلی.
تشکر و خسته نباشید. احمد شیبر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ششونیم شام به وقت کابل شده. به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. ریاست جمهوری افغانستان با اشاره به رهبری جدید طالبان مسلح میگوید تصامیم در مورد این گروه ها در جاهای دیگر گرفته می شود. وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید تا حالا هیچ گونه فیصله نهایی در مورد پناهجویان افغان صورت نگرفته. جزئیات این موضوعات را در جریان مجله خبری خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشری همه همکارم سید سمی عباس خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را برایتان پیشکش می کند.
با عرض سلام در آغاز سرخط خبرها. ریاست جمهوری افغانستان میگوید تعهد حکومت مبنی بر حسابدهی در قرضه های کابل بانک پا بر جاست. یک هیئت افغانستان تحت رهبری حنیف اتمر برای درخواست تجهیزات نظامی به هند می رود. روسیه سیستم راکت های دافع هوا را در سوریه جابجا کرده است. تفصیل خبرها. ریاست جمهوری افغانستان می گوید تعهد حکومت مبنی بر حسابدهی در قضیه های کابل بانک پا بر جاست. ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز در نشست خبری در کابل گفت افرادی که در این قضیه دخیلن قروضشان را پرداخت خواهند کرد.
ما تا هنوز متحد هستیم و تعهد ما به خاطر حسابدهی قرار دادن تمام افرادی که در پرونده کابل بانک دخیل بودند تعهد ما پا بر جاست.
در این میان دیدبان شفافیت افغانستان آغاز کار مجدد خلیل فیروزی یک تن از مقروضین قضیه کابل بانک را سوال برانگیز می‌خواند. قرار است یک هیئت به رهبری حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان به هدف درخواست تجهیزات نظامی به هند سفر کند. تواب غرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی امروز به رادیو آزادی گفت که این هیئت پس فردا عازم هند است.
ما از همه کشورهای دوست در منطقه و جهان همواره خواستیم که در بلند بردن توانایی های محاربوی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با جمهوری اسلامی افغانستان کمک کنند. بدون شک در این سفر در مورد کمک های جمهوری هند در خصوص تجهیز نیروهای هوایی افغانستان نیز بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت.
اما در مورد اینکه هیئت افغانی به طور اختصاصی خواهان چگونه کمک ها خواهند شد معلومات دادن نشده است. رولا غنی بانوی اول افغانستان میگوید که کودکان افغانستان آینده سازان این کشور بوده و باید برای تعلیم و آموزش آنان توجه لازم صورت گیرد. خانم غنی امروز در نشست افتتاحیه اولین ترانه کودک در کابل ابراز امیدواری کرد تا کودکان افغان بتوانند با سعی و تلاش دستاوردهای خوب داشته باشند. ادامه اخبار. عملیات نجات برای ده ها نفری که در زیر مخروبه های یک فابریکه در شرق شهر لاهور پاکستان ماندند ادامه دارد. در حادثه فرو ریختن تعمیر یک فابریکه در اینجا دیروز حداقل 20 نفر کشته شدند. یک مقام محلی راهل قالی علمشیر به بخش مشال رادیو آزادی گفت در حدود 20 جسد را بیرون کرده ایم. افراد اردو، دفاع ملکی، عملی نجات، پلیس و ادارات دیگر در اینجا وجود دارند و کار نجات ادامه دارد. در حدود 100 نفر تا حال از ویرانه های این فابریکه نجات داده شدند. قمندان قوای هوایی روسیه میگوید سیستم راکت های دفاع هوا را در سوریه جابجا کردند. در مصاحبه با روزنامه کنسومالسکای پراودا دگر جنرال ویکتور بوندارف اظهار داشت روسیه بعد از بررسی تمام تهدیدهای ممکن این تصمیم را گرفته است و افزود به طور مثال یک طیاره نظامی میتواند در کشورهای همسایه سوریه ربوده شود و از آن در حمله علیه قوای روسیه استفاده گردد. بوندارف افزود که روسیه در حدود 50 طیاره و هلیکوپتر هم در سوریه دارد. روسیه هر نوع ادعای غیر رسمی را در مورد دلیل سقوط طیاره مسافربریان در مصر رد کرده و آوازه خوانده است. سخنگوی کرملین دیمیتری پیسکوف امروز اظهار داشت که تنها تحقیقات رسمی میتواند معلوم کند که در این طیاره چی واقع شده است. این طیاره روز 31 اکتبر با 224 سرنشین در شبه جزیره سینا سقوط کرده و تمام سرنشینان آن که اکثریت آنها روسا بودند کشته شدند. صدراعظم روسیه دیمیتری مدودف هم امروز اظهار داشت که صحبت درباره دلیل این حادثه قبل از وقت می باشد. اما قبل از این وزیر خارجه بریتانیا گفته بود امکان زیاد وجود دارد که این طیاره در نتیجه انفجار در داخل آن سقوط کرده باشد. حزب کارگری کردستان ختم یکجانبه آتش بس را با حکومت ترکیه اعلان نمود. در اعلامیه‌ای که امروز توسط خبرگزاری فیرات کردها به نشر رسید آمده است که تصمیم حزب کارگری کردستان در این مورد به دوام حملات نظامی حکومت ترکیه بر این گروه ارتباط دارد. بعد از انتخابات حزب کارگری کردستان چنین نشان داد که حکومت ترکیه یک حکومت جنگ خواهد بود. اما قبل از انتخابات این حزب یک ماه آتش بس را اعلان کرده بود تا انتخابات اول نوامبر به خوبی پیش برود و در این انتخابات رجب طیب اردوغان توانست اکثریت کرسی‌هایی را که در ماه جون حزبش در پارلمان از دست داده بود دوباره به دست آورد. و یک محکمه بوسنیا یک عالم دینی را به اتهام استخدام افراد داوطلب به گروه‌های افراطی در عراق و سوریه به 7 سال حبس محکوم کرد. قاضی امیلا هوسکیویچ اظهار داشت عالم دینی بوسنیا حسین بوسنیچ برای جلب افراد به صفوف گروه دولت اسلامی با مهارت تبلیغات می‌کرد. نیم نفوس بوسنیا مسلمان می باشد. به گفته پلیس بوسنیا در ظرف 3 سال 200 نفر از بوسنیا به سوریه رفتند که 50 نفر آنها برگشته و 30 نفر آنها کشته شدند. پایان اخبار.
رادیو آزادی رو میشنوید. با داشته های این مجله خبری برمی گردیم. ریاست جمهوری افغانستان با اشاره به رهبری جدید طالبان مسلح می گوید تصمیم در مورد این گروه ها در جاهای دیگر گرفته می شود.
می خواهیم که یک بار دیگر برشان برسانیم که تصمیم گیری در جای دیگر صورت می گیره و اونا فقط فریب خوردن، اونا فقط بازی خوردن و اونا به حیث ابزار برای دیگران ازشان استفاده صورت می گیره.
مشاور شورای امنیت ملی افغانستان به هدف درخواست تجهیزات نظامی به هندوستان می رود. وزیر امور مهاجرین و عودت کننده های افغانستان می گوید تا حالا هیچ گونه فیصله نهایی در مورد پناهجویان افغان صورت نگرفته است.
هیچ چیزی نه در افغانستان نهایی شده است، نه در جرمنی و نه هم در بین کشورهای اتحادیه اروپا. به زودی مذاکره بین افغانستان و کشورهای اروپایی آغاز خواهد شد.
یک زن افغانه که در زمان طالبان به طور مخفیانه مکتبی برای دختران داشت، برنده جایزه 500 هزار دلاری شناخته شد. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که تا ختم این مجله با ما باشید. باز هم سلام و شام بخیر فرشتنگاه هستم و همکارم تای روشان در بخش تخنیک در این برنامه مرا همراهی میکنه. ریاست جمهوری افغانستان با اشاره به رهبری جدید طالبان مسلح میگوید که از این گروه ها به گونه آگاهانه و یا ناآگاهانه در ناامنسازی افغانستان استفاده می شود. معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز در نشست خبری در کابل گفت تصمیم در مورد این گروه ها در جاهای دیگر گرفته می شوند. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر.
در حالی که طالبان مسلح برای تحریزی و برنامه‌های تروریستیشان در افغانستان به دو دسته جداگانه تقسیم شدند، ریاست جمهوری میگوید که تصمیم در مورد این گروه‌ها در جاهای دیگر اتخاذ می‌گردد. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل با ابراز این مطلب گفت که این گروه‌ها آگاهانه و یا ناآگاهانه اهداف بیگانگان را در این کشور تعقیب می‌کنند. آقای هاشمی با طالبان مسلح خطاب کرده میگوید که آنان باید از پنهان نگه داشتن خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشینشان درک کرده باشند که آنان از بسیاری مسائل در خفا نگه داشته شده اند.
گروه های هستند که ازشان آگاهانه و یا ناآگاهانه به حیث ابزار منفعت بیگانگان استفاده صورت میگیره و ما میخواهیم که یک بار دیگر برشان برسانیم که تصمیم گیری در جای دیگه صورت میگیره و اونا فقط فریب خوردن، اونا فقط بازی خوردن و اونا به حیث ابزار برای دیگران ازشان استفاده صورت میگیره.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که به تازگی گروهی دیگری از طالبان به رهبری ملا محمد رسول عرض وجود کرده است. پیش از این شورای عالی صلح افغانستان نیز از جدا شدن گروه های طالبان ابراز نگرانی کرده و آن را برای تامین صلح در کشور مشکل ساز عنوان کرد. گفته می شود که افغانستان از چندین دهه به این سو به یک میدان جنگ نیابتی میان کشورهای منطقه و جهان به خصوص پاکستان و هند مبدل شده که آسیب آن را بیشتر مردم این کشور متقبل می شوند. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری با تایید این مسئله می گوید که جنگ جاری در افغانستان مبنی بر اختلافات داخلی نبوده، بلکه برخی کشورها هستند که میخواهند با استفاده از جنگ در این کشور به اهدافشان راه پیدا کنند.
جنگی را که امروز ما در افغانستان با او مواجه هستیم تنها جنگ داخلی افغانستان نیست، اصلا جنگ داخلی افغانستان نیست. او چچنی، پاکستانی و یا او آسیای مرکزی که آمده و یا اونایی که از شرق میانه داخل افغانستان آمدن اصلا هیچ علاقمندی به افغانستان ندارن، فقط میخواهند امنیت ما را مختل کنه و از افغانستان به خاطر رسیدن اهدافشان که خارج از افغانستان است استفاده کنند. و این نیاز داره به صحبت‌های منطقه‌ای، این نیاز داره به همکاری‌های منطقه‌ای و این نیاز داره به اقدامات منطقه‌ای. زمانی که هیئت افغانستان به هند سفر می‌کنه روی راه‌های مبارزه با تروریسم صحبت می‌کنند.
آقای هاشمی افزود که افغانستان مانند سایر کشورهای منطقه و جهان می‌تواند با کشورهای جهان روابط برقرار کرده و با کمک و حمایت آنان در برابر تروریسم مبارزه کند. در این حال کارشناسان از حکومت می‌خواهند تا در سیاست خارجی از تجدید نظر کرده و با استفاده از کنوانسیون های بین المللی جنگ های نیابتی در این کشور را پایان ببخشد.
شنیدید که ریاست جمهوری افغانستان میگوید تصمیم در مورد طالبان در جاهای دیگر گرفته می شود. این اظهارات در حال صورت می گیرد که بر اساس آوازه ها در برخی نقاط افغانستان طالبان مسلح از سوی تیاره ها اکمال می شوند و برایشان تیاره ها مهمات می رسانند. اخیراً یکی از وکلای مردم بغلان در ولسی جرگه از رساندن مهمات توسط تیاره‌های مشکوک به طالبان مسلح ابراز نگرانی کرد، اما وزارت دفاع افغانستان میگوید که یک بار دیگر به ارگان‌های کشف و استخبارات ولایات بدخشان و بغلان هدایت داده تا این موضوع را بررسی کنند. جاوید حسن زاده گزارش دارد.
در پی تجدید حملات مخالفان مسلح در شماری از ولایات افغانستان یک بار دیگر انتقادهای مطرح می‌گردد که طالبان در برخی از نقاط کشور توسط تیاره‌های مشکوک از طریق هوا اکمال شده و تجهیزات نظامی برایشان فراهم می‌گردد. اما وزارت دفاع افغانستان این سخنان را یک شایعه خوانده و می‌گوید اسناد موثق در این زمینه وجود ندارد تا ثابت نماید که طالبان از طریق تیاره‌های هلیکوپتر و یا کدام نوع دیگر آن اکمال و تجهیز می‌گردند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت بانک قبل از این چنین اظهارات از سوی مقام‌های محلی برخی ولایت‌ها رد شدند، اما آنان یک بار دیگر هدایت تحقیق در این زمینه را به ارگان‌های کشفی دادند.
در بدخشان ما با کشف و استخبارات نوشته کردیم، اونا با مردم اونجا تماس دارن و با ارگان‌هایی که در بدخشان هستن اونجا در تماس هستن. در مسئله بغلان هم ما با کشف و استخبارات همین صبح دینا روز که همین مسئله شد، ما امروز صبح ای را با کشف و استخبارات محاول کردیم تا اونا ای را تحقیق کنه ببینه که ای راست است یا نیستن.
این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که روز چهارشنبه دلاور ایماق یکی از وکلای مردم بغلان در ولسی جرگه از رساندن مهمات توسط تیاره‌های مشکوک به طالبان مسلح ابراز نگرانی کرده و آن را یک مسئله جدی خواند. این عضو ولسی جرگه تاکید کرد که با چشم خود مشاهده کرده که تیاره‌های مشکوک با مخالفان مسلح تجهیزات را در دندقوری ولایت بغلان فراهم کرده است. پیش از این نیز چنین نگرانی‌های مطرح شده بود که برخی تیارات مربوط به کشور تاجیکستان در ولایت بدخشان مواد مدنی را از این ولایت انتقال داده و با جایان به مخالفان مسلح تجهیزات نظامی را می‌رساند. همچنان گفته شده است که این تیارات مشکوک بر علاوه ولایت‌های بدخشان و بغلان در ظرمت پکتیا و لوگر نیز طالبان را اکمال کردند. اما قبلا مقام‌های ولایت بدخشان این مسئله را رد کرده و اکنون مسئولان امنیتی بغلان نیز میگویند چیز مستندی در این مورد وجود ندارد. عبدالرشید بشیر عامل امنیتی ولایت بغلان در مورد بر رادیو آزادی گفت:
چیزی را که نیروی امنیتی دارم، ما در حد شایعه پراکنی ما هم شنیدیم بعضی که بارا، اما زیاد جفیزو کردیم چونین که بگه دالبایی باشه که تهران شخص کرده باشه و ایدیه گفت شده باشه، تا امیوز ایدیه چیز مستند ما دریافت نکردیم. نیروی امنیتی دولت بغلان زیر برسی داشتن میگه با حاجم برسی دارن.
از سوی دیگر ولسی جرگه نیز پس از نگرانی ها در این خصوص با کمیسیون های دفاعی و امنیت داخلی این جرگه وظیفه سپرده است تا مسئولان ارگان های کشفی را با کمیسیون فرا خوانده و این موضوع را بررسی کنند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
قرار است مشاور امنیت ملی افغانستان به هندوستان برود. شورای امنیت ملی میگوید در این سفر که انتظار می رود در اوایل هفته آینده انجام شود، در کنار تاکید بر اجماع منطقه‌ای، مبارزه با تروریسم، تجهیز و نیروهای امنیتی افغان از سوی دلی نو نیز جزء خواسته ها خواهد بود. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
روزهایی که کابل دیگر از سیاست‌های دو پهلوی پاکستان دلگیر به نظر می‌رسد و اکنون می‌خواهد پای رقیب سرسخت این کشور یعنی هند را در پیکار منطقه‌ای با تروریسم بکشاند. سخنگوی شورای امنیت ملی می‌گوید که قرار است محمد حنیف اتمر در اوایل هفته آینده به هند سفر کند و در این سفر روی چگونگی مبارزه با تروریسم در افغانستان و منطقه با مقام‌های این کشور گفتگو کند. تواب غرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی با آن که درباره اجندای مشخص این سفر جزئیات نداد، اما گفت که مسئله تجهیز نیروهای امنیتی بخشی از گفتگوهای آقای اتمر با مقام‌های هندی خواهد بود.
در این سفر در مورد تهدیدات تروریسم برای منطقه نیز بحث و تبادل نظر صورت می‌گیرد. بدون شک در این سفر در مورد کمک‌های جمهوری هند در خصوص تجهیز نیروهای هوایی افغانستان نیز بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت.
به تازگی رسانه‌های هندی از زبان مقام‌های این کشور نگاشتند که محمد حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی و حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان به تاریخ 7 ماه روان میلادی برای 2 روز به هند سفر خواهند کرد. اما وزارت خارجه افغانستان گزارش رسانه‌های هندی را در پیوند به سفر مشترک آقای کرزی به هند رد می‌کنند. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی می‌گوید که سفر معین سیاسی این وزارت به تاریخ 17 ماه روان میلادی به هند انجام خواهد شد، اما دادن جزئیات در این مورد را پیش از وقت میگوید. پیش از این حکومت افغانستان با هند قرارداد امنیتی که بر اساس آن این کشور نظامیان افغان را باید تجهیز کند نیز امضا کرد، اما پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی روابط با این کشور کم رنگ شد. گفته می شود که همسویی کابل با اسلام آباد تا لغو قرارداد با دهلی نو انجامید. حال این که دهلی نو تا چه پیمانه در مبارزه با تروریسم و تجهیز هوایی نیروهای امنیتی افغانستان در کوتاه زمان اقدام خواهد کرد، پس از برگشت مشاور شورای امنیت ملی از دهلی نو روشن خواهد شد. شماری از کارشناسان و اعضای کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه کشاندن پای مقام‌های هندی را در مبارزه با تروریسم فشاری بر پاکستان از سوی کابل می‌گویند و این تصمیم را در نابودسازی پناهگاه‌های تروریسم در منطقه اثرگذار می‌دانند. علی اکبر قاسمی عضو کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه بر رادیو آزادی می‌گوید که نظامیان افغان باید تجهیزات کارا و اصری از سوی هند به دست بیاورند.
یکی از کشورهای منطقه است در قضیه افغانستان، اونا به تفاوت مانده نمیتونند. همکاری از اونا در هر سطح که هست ولی برای افغانستان بسیار مهم است. روابط بسیار دوستانه این و کمک‌های بدون قید و شرط این در طی 13 سال برای مردم افغانستان از نظر پوشیده نمانده و اینهایی که در این قسمت اقدام کردن شورای امنیت ملی با این اقدام از اونا را ما با پالنگ میگیریم.
مقام‌های هندی که از آنها نام برده نشده گفتند که ممکن مقام‌های افغان در این سفر به هند درخواست هلیکوپترهای جنگی از آنان کنند، اما درباره این که هند برای مبارزه با تروریسم در منطقه باید اقدام عملی کند چیزی گفته نشده است. با این همه نمایندگان مردم در ولسی جرگه و شماری از کارشناسان نظامی تاکید می‌کنند که اگر به راستی حکومت افغانستان می‌خواهد به چالش‌های امنیتی نقطه پایان بگذارد باید با یک اجندای قوی به هند سفر کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مذاکرات در مورد حل مشکل پناهجویان افغان به زودی آغاز می شود. وزیر امور مهاجرین و عودت کننده های افغانستان می گوید این مذاکرات میان افغانستان و کشورهای اروپایی صورت خواهد گرفت. سید عالمی بلخی در صحبت با رادیو آزادی گفت تا حالا هیچ گونه فیصله نهایی در مورد پناهجویان افغان صورت نگرفته است. ژک فرحمدی گزارش را در مورد تهیه کرده که با صدای وزیر امور مهاجرین و عودت کننده های افغان آغاز می شود.
اگر داوطلبان نباشه عودت بخواهن اجبار کنند مهاجرین خطر میکنند که پیامدهای
صدای وزیر امور مهاجرین و عودت کننده های افغانستان بود. سید عالمی بلخی هشدار می‌دهد که اخراج اجباری پناهجویان افغان از کشورهای اروپایی پیامد مثبت ندارد. آقای بلخی روی برگشت داوطلبانه پناهجویان افغان به کشورشان تاکید می‌ورزد. او به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا حالا هیچ گونه فیصله نهایی در مورد پناهجویان افغان صورت نگرفته است. اما میان حرفهای آقای بلخی و مقامهای ریاست جمهوری تناقض دیده می شود. بر اساس گزارش‌ها رئیس جمهور غنی اخیراً در صحبت با مقامهای جرمنی گفته که حکومت افغانستان حاضر است تا پناهجویان افغان رد شده را بپذیرد. ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری هم گفته است زمانی که درخواست پناهندگی افغانها رد می شود، مکلفند تا زمینه بازگشت آبرومندانه آنها را فراهم بسازند. چرا در حرفهای مقامهای حکومت تناقض وجود دارد؟ آقای بلخی پاسخ می دهد.
رئیس جمهور صحبت های تلفنی که با آنگلا مرکل داشت و با وزیر خارجه جرمنی داشت، انعکاس خبریش یک قسم بود که گویا ایتو فهمیده می شد که افغانستان بدون کدام قید و شرط عودت یا برگرداندن مهاجرین نمی پذیره. خب و صحبت هایی که در سطح اونا بودن ایتو یک انعکاس پیدا کرد، البته یک طرفه از طرف آلمان ها انعکاس داده شد. هیچ چیزی نه در افغانستان نهایی شده است، نه در جرمنی و نه هم در بین کشورهای اتحادیه اروپا.
آقای بلخی همچنان افزود که قرار است مذاکرات در مورد حل مشکل پناهجویان افغان به زودی آغاز شود.
به زودی مذاکره بین افغانستان و کشورهای اروپایی و جرمنی در رابطه با این مسائل آغاز خواهد شد. به صورت مجموعی سری مسئله تصمیم گرفته شود که تمام حالات باید درک شود. وضعیت افغانستان، سردی هوا، زمستان، مشکلاتی که مردم دارند.
وزیر داخلی جرمنی یک هفته پیش هشدار داد که بسیاری از پناهجویان افغان باید از جرمنی به کشورشان بازگردند. توماس دمایزیر ورود سیل از پناهجویان افغان به جرمنی را غیر قابل قبول خواند. او از جوانان افغان خواست تا در کشورشان باقی بمانند. توماس دمایزیر افزود افغانهایی که از مناطق نسبتاً امن افغانستان به جرمنی رفتند دوباره به کشورشان فرستاده خواهند شد.
یک زن افغانه که در دوران طالبان به طور مخفیانه مکتب برای دختران داشت و آنها را تعلیم می داد به روز چهارشنبه برنده جایزه معتبر وایس شد. ارزش این جایزه $500,000 آمریکایی است. جزئیات گزارش آژانس خبری رویترز را در این مورد از زرغونه منگل می شنوید.
سکینه یعقوبی در سال 1995 اساس انستیتوت آموزشی افغان را گذاشته بود که زمینه درس و تعلیم را برای دختران افغان در کمپ‌های مهاجرین در پاکستان میسر می‌ساخت. خانم یعقوبی در فراهم ساختن امکانات صحی در بعض کمپ‌های مهاجرین افغان در پاکستان نیز سهیم بود. انستیتوت آموزش افغان که در سال 1995 بنیان گذاشته شد، از همان روز به این سو با حدود 12 میلیون نفر خدمت کرده است. بخش اعظم فعالیت‌های این انستیتوت روی دختران تمرکز داشت که در نقاط دوردست افغانستان زندگی می‌کنند و فرصت تعلیم به آنها مساعد نبوده است. اداره ابتکار جهانی برای تعلیم و تربیت که سالانه به کسانی که بیشترین خدمت را در بخش تعلیم و تربیت کردند جایزه می دهد، امسال این جایزه معتبر را به سکینه یعقوبی اعطا کرد. خانم یعقوبی دیروز حین اخذ این جایزه گفت: ما در وقت خیلی حساس برای دختران افغان مرکز تعلیمی داشتیم. خانم یعقوبی دیروز در دوحه مرکز قطر جایزه اش را به دست آورد. وی که در نقاط مختلف افغانستان مراکز آموزشی اش فعالیت دارند و یک رادیوی شخصی هم دارد میگوید یک پوانتون خصوصی و یک تلویزیون را برای زنان نیز فعال خواهد ساخت. قابل ذکر است که همین جایزه معتبر در بخش تعلیم و تربیت سال گذشته به یک زن برتانوی به نام ان کاتن داده شده بود که فرصت درس و تعلیم را برای 1 میلیون دختر در افریقا مساعد ساخته است. ارزش مالی این جایزه $500,000 آمریکایی است. در مراسم اعطای این جایزه به خانم یعقوبی، میشل اوباما همسر رئیس جمهور آمریکا سخنرانی نموده و فراهمسازی امکان درس و تعلیم برای دختران را گام مهم و ارزشمند در جهان خواند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در اولین بازی روز سوم مسابقات کرکت که میان تیم‌ها در داخل کشور برگزار شده، تیم آمو توانست تیم بست را شکست بدهد. در بازی دوم تیم اسپین غربازان با تفاوت 6 ویکت در برابر تیم مشعل بازان غالب شد. تا هنوز در این مسابقات 6 بازی انجام شده است. مسئولان کرکت بورد میگویند که هدف از راه اندازی این مسابقات انتخاب چهره های برتر است. جزئیات بیشتر از الیاس صالح.
در دو بازی روز پنجشنبه تیم‌های آمو و اسپین غربازان بالای حریفان خود غالب شدند. بازی اول میان تیم‌های آمو و بست برگزار شد. در آغاز تیم بست بیتنگ نموده با از دست دادن 4 بازیکن 141 دوش را به تیم مقابل خود هدف تعیین کرد که تیم آمو در 18 آور با از دست دادن 5 بازیکن به این هدف دست یافت. در بازی دوم تیم های اسپین غربازان و مشعل بازان در مقابل هم به میدان رفتند. این بازی را تیم مشعل بازان آغاز کرد و در 18 آور با از دست دادن 10 بازیکن 105 رنز را هدف تعیین کرد. اما زمانی که تیم اسپین غربازان به میدان آمدند با تفاوت 6 ویکت در 15 آور به هدف تعیین شده دست یافتند. عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت این مسابقات 10 روز ادامه داشته و بازیکنان برتر این بازی ها به مسابقات 20 آوره 2016 راه میابند.
در سال 2016 مسابقات بین المللی برگزار می شود که آن 20 آوره است و کرکت بورد افغانستان از همین بازیکنان و آن بازیکنانی که جدیدن در این مسابقات پیوسته و خوب می درافتند در مسابقات بین المللی 20 آوره 2016 انتخاب می کند.
قرار است فردا جمعه در بازی اول تیم‌های اسپین غربازان و مس عینک به میدان بروند و در بازی دوم تیم‌های بند امیر و مشعل بازان با هم رویارویی کنند. مسابقات کرکت تحت نام شپگیزه که در آن 6 تیم اشتراک دارند از 2 روز قبل آغاز گردیده است. تا به حال در بازی‌های انجام شده تیم‌های بند امیر، مس عینک و آمو توانستند 2-2 امتیاز را از آن خود کنند. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مجله فوربس چاپ امریکا هر سال لیست از قدرتمندترین شخصیت‌های جهان را منتشر می‌کند. این مجله امسال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را به حیث پرقدرت‌ترین مرد جهان شناخته و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در درجه دوم قرار گرفته است. دومین مرد قدرتمند جهان باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا که سال گذشته دومین مرد قدرتمند جهان بود امسال در جایگاه سوم قرار گرفته. سوال اینجاست که این افراد چیگونه و بر اساس کدام معیارها انتخاب می شوند؟ زرغونه منگل نگاهی دارد به این موضوع.
کسانی که سالانه به حیث پرقدرت‌ترین شخصیت‌های جهان از سوی مجله فوربس انتخاب می‌شوند، چند فرد انگشت شمار از طبقه ممتاز جهانند که اعمال و اقداماتشان می‌تواند مسیر تحولات جهان را تغییر بدهد. مجله فوربس می نویسد که این انتخاب را بر اساس اصول خاص می کند. اول صدها نفر از بخش‌های مختلف زندگی در جهان انتخاب می شوند و از 4 بعد مختلف و نفوذ آنها دیده می شود. اول سوال می شود که آیا این فرد نفوذ زیاد بالای شمار زیاد از مردم دارد؟ پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان که در درجه 4 قدرتمندترین افراد امسال در جهان قرار گرفته است، رهبر بیش از 1 میلیارد کاتولیک جهان است. فوربس در بررسیش منابع مالی شخص را هم در نظر می گیرد که این معیار در قضیه رهبران دولت ها به درآمد ناخالص داخلی کشورها و در قضیه رهبران تجارتی به سرمایه شرکتشان وابستگی دارد. در پروسه انتخاب قدرتمندترین شخصیت‌های جهان به این هم دیده می‌شود که چی فرد به تنهایی بر زندگی شمار وسیعی از مردم نفوذ دارد. مثلا کیم یونگ اون رهبر کره شمالی به جان تنهایش بالای زندگی 25 میلیون تبعه کره شمالی مسلط است. از الف تا یای صلاحیت‌هایش استفاده می‌کند و حتی مخالفینش را با مرگ مجازات می‌کند. وی در این لیست 46 مرد قدرتمند جهان شده است. بر اساس گزینش فوربس، قدرتمندترین شخصیت جهان امسال برای سومین سال پیهم ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است. پوتین به اثبات این مسئله ادامه داده است که یکی از انگشت شمار مردان جهان است که آنچی می خواهد می کند. با وجود آن که تحریمات وارده بر روسیه بعد از الحاق کریمیا ارزش روبل را ضربه زده و سیر اقتصادی روسیه را کند ساخته است، ولی این مسئله ذره هم از جسارت پوتین کم نکرده است. دومین پرقدرت‌ترین فرد در جهان انگلا مرکل صدراعظم آلمان است که سال گذشته در درجه پنجم قرار داشت، ولی تصامیم جسورانه امسال وی در برخورد با مهاجرین سوریه و بحران مالی یونان نقش مهم در برگزیده شدن وی به حیث فرد دوم قدرتمند جهان بازی کرده است.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله خبری رادیو آزادی. فرشتنگاست متشکری میکنم از امرویتان. آل به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.